په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو په یو بل غړی کې هم د خپل کوربه احمد الله او د خبرونو ویار منور شاه سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په دې غړی په لومړی نمایي کې به دوه رپورټونه چې د پاکستان جمهوریت تحریک د مشر خبری غونډې ترڅنګ 19 پروگرام د تاندی هیلې به هم واوري، او په دویمه غړی کې به په دویمه نمایي کې به زمونږ همکار عبدالحی کاکړ درته د مشال ترڼا لاندې بحث چې کوم دی هغه به نیغ په نیغ خپروي. خو تر هر څه وړاندې زو منور شاه ته چې د دې وخت خبرونه درته وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی، د پاکستان جمهوریت غورځنګ وایي د حکومت خلاف د مهمو فیصلو لپاره د دسمبر په شپږمه غونډه کوي. د افغانستان او امریکا چارواکي را روانونه په قطر کې لیدکاته کوي، او واشنگتن د جمهوریت په موضوع د پاکستان په شمول د 1300 هیوادونو مشرانو ته د غونډې بلنه ورکړې ده. د خبرونو تفصیل، د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ویلی د دسمبر په شپږمه بعد تحریک د مشرانو په غونډه کې د حکومت د رانسکورولو لپاره مهمه فیصله کوي. پرون په اسلام آباد کې د پی ڈی ایم له غونډې وروسته نوموړي یو خبری کانفرنس ته ویل حکومت د نومبر په 18 په 100 غنټو کې د پارلیمان په ګډه غونډه کې 3 قوانین منظور کړل چې د پارلیماني اقدارو خلاف کار دی. نوموړي زیاته کړه الیکشن کمیشن د انتخاباتو لپاره د برقی مشین کارول مسترد کړي، او دوی به معاملہ عدالت تا د وڑلو فیصلہ کوي.
حکومت کا متعین کردہ طریقہ کار
دا قانون چې برقی مشین قانون دی دا نړۍ مسترد کړي، او موږ د دې په ذریعه د ووټونو اچولو خبره کوو. نو موږ د ووټونو نوړان دي دا درغلي مسترد کوو
او دانګلی کو مسترد کوو.
حکومت مخالفه غورزنګ مشران وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ دی، نو په کار د عمران خان استعفا ورکړي او په هیواد کې بیا له سره انتخابات وشي. خو الیکشن کمیشن او حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي، وایي د کال 2013 انتخابات رانه او سم شوي دي. د خیبر پختونخوا کوهستان ضلع کې په یو ټرافیکی حادثه کې د یو کور شپږ کسان مړه شوي چې پکې یو ماشوم او دوه ښځې شامل دي. د کوهستان د بیړنیو مرستو ادارې ریسکیو یو دوه تر مخه دا پیښه نن سهار 9 بجې هغه مهال شوي چې د پینډۍ نه ګلګت ته تلونکې ګاډۍ د کوهستان لوټر په مقام کندې ته پریوته. د کوهستان یو ځای خبریال ملک عبدالحکیم مشال ریډیو ته ویل چې په یاد سیمه کې د داسو ډیم بیا بند جوړیږي، او له دې وجې د سړک حالت خراب دی چې په نتیجه کې یو وخت په وخت دا ډول پیښې کیږي. تیر شپه په پیښور کې له وسلوالو سره پنخته کې دوه پولیسواله وژل شوي. نن د پیښور په پولیس لاین کې د دغو پولیسوالو له جنازې وروسته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری خبریالانو ته وویل دا پیښه بیګا هغه وخت شوې ده چې د حیات آباد فیض ووم کې په یو کور کې د مجرمانو د موجودګۍ په اطلاع پولیس چاپه ووهله، او په کې دغو کسانو په پولیسو ډزې وکړې. نوموړي وویل چې د دغه کور یې 9 کسان او وسله نیولې ده. د معظم جا انصاری په وینا د پیښې ابتدایي ریپورت درج شوی او لنیول شو کسانو په لټه روان دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی تامس ویسټ بعد طالبانو د مشرانو سره د 2 اونیو د ملاقاتونو لپاره را روانه اونۍ قطر ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون وویل چې په دې غونډو کې به د بشري مرستو د افغانستان د اقتصادي وضع په ګډون د ترهګرۍ ضد مبارزه او د امریکایي وګړو او هغو افغانانو لپاره خوندي تګ شامل وي چې امریکا ورسره ځانګړې ژمنه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن را روانه میاشت د جمهوریت په موضوع په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره د پاکستان په شمول د 1300 هیوادونو مشرانو ته بلنه ورکړې ده. دغه سرمشریزه په 19 دسمبر د ویډیو لینک لارې ترسره کیږي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا سرمشریزه به جمهوریت ته په ورپېخو چیلنجونو او ورسره تړلو مواقعو مرکزوي، او متارقه مشرانو ته به د انفرادي او اجتماعي ژمنو د اعلانولو، اصلاحاتو او په کور دننه او بهر د جمهوریت په دفاع کې د ګامونو اخیستو لپاره یو پلیټ فارم ورکوي. د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه په خپور شوي یو فهرست کې غونډې ته د امریکا غربي اتحادیان رابلل شوي، خو چین او روس پکې نه دي شامل. په دې سرمشریزه کې به د حکومتي چارواکو، مدني ټولنې او غیر سرکاري میدانونو څخه استازي برخه اخلي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د ریپورټونو طرف ته د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د دسمبر په شپږمه باندې د تحریک په غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت رانسکورولو لپاره مهمې پریکړې کوي. پرون په اسلام آباد کې د پی ډی ایم د غونډې نه وروسته نوموړي ویلي چې د انتخاباتو لپاره د الکترونیک یا برقي مشین د کارولو پر ضد به عدالت ته خواست کوي. دا په داسې حال کې دا چې حکومت په دې وروستیو کې د پارلمان په شریکه غونډه کې 33 قوانین منظور کړي دي چې یو پکې د انتخاباتو لپاره د برقي مشین د کارولو په اړه دی. په دغه اړه نور تفصیل له اسلام آباد زمنګ د همکار سراج زهیر په ریپورت کې اورو.
په اسلام آباد کې د نومبر په 23مه د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د اتحاد د سرمشریز غونډې وروسته خبري غونډه کې وویل د نومبر په 18مه حکومت د پارلیمان په مشترکه غونډه کې په 100 غنټو کې د برقي مشين په ذریعه د اوټونو اچولو د قانون په ګډون 33 بلونه پاس کړل چې د پارلیمان د اقدارو پر ضد عمل دی او په پارلیمان پسې د خندا کولو په مانا ده. د نوموړي په خبره یو خو الیکشن کمیشن دا قانون مسترد کړي او بل خو ټول سیاسي ګوندونه دا قانون نه مني. نو دوی په ګډه فیصله کړي چې دا قانون به په عدالت کې چیلنج وي.
حکومت کار متعین کړ دا طریقې کار ځان دي
دی وی حکومت چکومه طریقه خپل کړي دا د ټکی یو لار ده. دا قانون چې د ای وی ایم یا برقی مشین قانون دی دا نړۍ مسترد کړي او موږ د دې په ذریعه د ووټونو اچولو خبره کوو. نو موږ د ووټونو نه وړاندې دا درغلي مسترد کوو. د مولانا فضل الرحمن په خبره اولس او سیاستوال یو آزاد او خپلواک الیکشن کمیشن لیدل غواړي چې په خپلو فیصلو کې خپلواک وي، خو حکومت د دې قانون سازي په ذریعه د الیکشن کمیشن خپلواکي ختم کړه. د نوموړي په خبره د دسمبر په شپږمه به د پی ډی ایم سر مشریز غونډه کیږي چې پکې به د حکومت د رانسکورولو لپاره غوره فیصله کوي. مشال ریډیو چې د پاکستان جمهوری تحریک په دې دریز باندې په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پختل نو هغه اووی
پی ڈی ایم ته خپل هم د دې خبرې پته ده چې هغه دی وخت کې د حکومت خلاف ډېر زیات لوی مهم نشي چلولې، یو داسې انقلابی قدم نشي چتولې چې حکومت د دې په زور باندې په ختمېدو باندې مجبور شي. دې خپل یو رایام جوړولو کوشش کوي، اوس دې په دې حالاتو نه فائدې چتای او فشار راولي. خو زما خپل خیال دا دی چې دوی ورسره دا هم نه غواړي چې په دې وخت کې دې انتخابات شي او دې کې د چاته حکومت سپارل شي. هغه غټه وجه دا ده چې دې وخت کې دنیا کې معاشي چې کوم حالات ډېر زیات خراب دي.
دا له غیر چې پی ڈی ایم د حکومت ضد وار لمخې احتجاجونه او جلسې شروع کړي او دریز یې دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راوستل شوی او دا په درغلیو جوړ دی. نو باید چې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا ورکړي او تازه انتخابات وکړي، خو الیکشن کمیشن او حکومت وار په وار دا تورونه رد کړي او وایي د کال 2013 عام انتخابات پاک او صاف شوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال رادیو اوري. د نومبر په 28مه یوې امریکایي ویب پاڼې په یو راپور کې پاکستانی خبریال احمد نورانی داوه کړی چې د پاکستان پخوانی چیف جسټس میا ثاقب نثار په یو آډیو ریکارډینګ کې د چاپ وینا د 2013 کال د عامو ټاکنو نه مخکې پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف ته د ضمانت نه ورکولو حکم کړی و. ثاقب نثار او حکومتي چارواکو د آډیو ریکارډینګ جالی بللې، خو پوښتنه دا ده چې آیا د آډیو ریکارډینګ څه قانوني ارزښت لري او د دوی په بنیاد نواز شریف او کورنۍ ته ورکړل شوي سزاګانې منسوخ کېدی شي؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره زمنګ د همکار مجید بابر ریپورت اورو.
د پاکستان قانوني پوهان په دې اندي چې د هغه هیواد د ستر عدالت د پخوانی مشر میا ثاقب نثار رابرسیره شوی صوتي پیغام لرونکي آډیو تر هغې څه قانوني ارزښت نه لري تر سوې چې کره کتنه نوي شوي. د افیکټ فوکس په نوم ویبپاڼې د نومبر په 21مه دا آډیو ریکارډینګ په خپل یو راپور کې خپور کړی. راپور کې د یو غټ پاړه داوه شوې چې دا د پخوانی چیف جسټس میا ثاقب نثار دی چې یو بل ناپیژندل شوي کس سره د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف ته د سزا ورکولو په اړه خبرې کوي. په راپور کې د بل کس پیژندګلوي نه ده پړاګه شوې او نه دا ویل شوي چې دا خبرې چا او کله ریکارډ کړي، خو فیکټ فوکس ویبپاڼې په خپل راپور کې داوه کړي چې دا آډیو ریکارډینګ ورته دوه میاشتې مخکې ترلاسه شوی. د نومبر په 23مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سپریم کورټ بار پخوانی مرستیال مشر عابد ساقی وویل چې د دې آډیو ریکارډینګ عدالتي ارزښت تر هغې نشته تر کومه چې د دې کره کتنه د عدالتی معیار مطابق نوی شوی.
تر هغې پورې په عدالت کې د دې هیڅ حیثیت نشته تر کومې چې دا ثابت شوی نه وي چې دا صحیح دی که غلط دی. د ډیجیټل ثبوتونو په اړه د معاینې مشخص معیارونه دي چې په 2019 زیږیز کال کې سپریم کورټ د جج ارشد ملک او اشتیاق مرزا د مقدمې پر مهال وضع کړي دي. په دغه معیارونو کې دا ثابتول دي چې دا ریکارډینګ چا کړی دی، په کومو آلاتو یې کړی دی او کوم ځای کې شوی دی. دا هر څه که ثابت شول نو بیا به هله د دې څه قانوني ارزښت وي.
د سپریم کورٹ پخوانی چیف جسٹس میا ثاقب نثار دا آڈیو ریکارڈنگ جعلی بللے او دا یې رد کړی چې ګوندې هغه د چا سره د نواز شریف او د هغه د لور د سزا پاړه خبرې کړي. خو د نواز شریف د سزا پاړه د دې نه مخکې هم د احتساب د یو عدالت قاضی ارشد ملک او بیا د جج شوکت صدیقی لخوا دا خبره شوې وه چې په هغه هیواد کې څه قوتونه په عدالتي نظام کې مداخلت کوي. دا هغه سرګندونو نه پس هم عدالتي یا قانوني کاروایی ونه شوه. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا آډیو ریکارډینګ به هم بغیر د سمنطقي انجام ته د رسیدو نه مخکې له پامه وغورځول شي. په ځواب کې د پېښور های کورټ وکیل سنگین خان وایي
کم حد ته ورسېدی نو دا خو اوس بنیادي عوامي ولسي اعتماد په دې نظام باندې د ختمېدو خبره ده. که د یو ملک چیف جسټس متعلق دا الزام لګي او هغه یو ځل نه بار بار دا الزام لګېدل د شوکت صدیقی په کیس کې د هغې نه مخکې د ارشد ملک اکاؤنټبلټي کورټ جج د هغې په صورت کې بیا د هغې نه پس ته واقعات تاسو وګوره چې پیسا سے باندې په څه طریقه باندې حملې وشوې. نو دې خو بنیادی طور په ملک کې چې کوم د آئینی نظام دی هغه یو قسم له د خپو لاندې کول دي. نو په دې حواله خو جوډیشری د پاکستان جوډیشری تاریخي طور د دې رول چرته هم نه دی پاتې، قابل فخر بالکل نه دی پاتې. د پخوا نه وګورئ چې د فوجي اسټبلشمنټ سره عدلیې همیشه د یو بي ټیم کردار ادا کړی دی. څومره چې غیر آئینی اقدامات شوي دي، څومره مقشلاګانې لګېدلې دي، په دې ټول اقدامات چې کوم دي نو هغه اول هم زموږ د عدلیې ویلیډیټ کړي دي، هغې ته قانوني شکل ورکړی دی. دا زمونږ په دې حاضر عدلیه باندې چې کوم ناس زمونږ جان صاحب باندې بالا عدلیه کې هغوی ته پکار داده چې په دې کې د عدلیې کردار صفا کی.
د نومبر په 15مه نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز انټرنیشنل د گلګت بلتستان د پخوانی چیف جج رانا شمیم یو لاسلیک شوی حلفنامې په بنیاد جوړ شوی راپور کې ویلي ول چې ثاقب نثار د خپلې کاري مودې پر مهال د هغه مخکې یو چاته د 2013 میلادي کال د عامو ټاکنو نه مخکې د نواز شریف د ضمانت نه منظورولو ویلي ول. میا ثاقب نثار دا تور هم رد کړی دا چې آیا د دې آډیو ریکارډینګ د کره خطو نه پس نواز شریف، مریم نواز شریف او کیپټن صفدر ته ورکړل شوې صداګانې کله دم کېدای شي. په اړه د بلوچستان های کورټ وکیل منیر کاکړ وایي چې که خپلواکه عدالتونه دا قضیه په ساینسي بنیادونو وګوري نو ممکنه ده د شریف خاندان ټولې صداګانې منسوخ شي.
که چیرې دا دغه انویسټیګیشن وسی او د ثاقب نثار دا آډیو کلیپ چې دی هغه پر حقیقت باندې یو رښتیا وي او دا بیا د نواز شریف او د مریم نواز په کیس کې بالکل دا ایویډنس لیټ کېدلی شي چې دا یو کنسپریسي تیوري وه، د هغه خلاف دا یو کنسپریسي شوی وو بالکل. واغو ته نواز شریف ته زما په نظر باندې که عدالتونه آزاد عدالتونه وجې ته بالکل نواز شریف او مریم نواز ته چې دی هغه انصاف ورکولی شي.
د پاکستان د قانون پخوانی وفاقي وزیر او اټارنی جنرل افتخار ګیلانی د نومبر په 23مه مشال ریډیو ته په لیکلي بڼه ویلي چې که د کره کتنې نه پس دا آډیو ریکارډینګ د میا ثاقب نثار غږ ثابت شي نو دا کړنه د غدارۍ په زمره کې راځي او د هغه پر ضد د آئین د شپږمې مادې لاندې کاروایی کېدای شي. د نومبر په شلمه د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد ویلی ول چې د ملک عدالتونه آزاد دي او هغوی د چا په حکم خوخي پریکړې نه کوي. بلخوا د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري او یو شمیر حکومتي چارواکو دا آډیو ریکارډینګ جالي او د شریف خاندان لخوا د ملک د عدلي او نورو ادارو پر ضد سازش بللې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اوریدونکو رپورٹونه مو اوریدل. اوس وخت شوی دی د اونیس پروگرام تاندې هلی. د پاکستان سینټ د قانون او انصاف کمیټې روانه میاشت هغه قانوني مسوده رد کړه چې پکې د دې هیواد په آئین کې د ښځو د وراثت د بنیادي حق په توګه د شاملولو غوښتنه شوې وه. دا له هغې وروسته ده چې د 13 ستمبر میاشت کې سپریم کورټ د وراثت د یوې مقدمې په اورېدنه کې ویلي ول چې باید یوه ښځه دې په خپل ژوند په خپل خانداني جایداد کې خپله برخه وغواړي. د نن په پروګرام کې د وراثت د حق د دې د قانون او په دې اړه په ټولنه کې د پوهې زیاتولو په اړه معلومات درکو. د پروګرام کوربنه فرخنده اسد ده.
د پښتنو ښځو د چارو په اړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه اوریدونکو په تاندې هیلې پروګرام کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې ښځو ته د وراثت حق ورکولو، د دې د قانون او په دې اړه په ټولنه کې د پوهې زیاتولو په اړه معلومات درکوو. را سره اوسئ. د پاکستان سینټ د قانون او انصاف کمیټې هغه قانوني مسوده رد کړې چې پکې د دې هیواد په آئین کې د ښځو میراث د بنیادي حق په توګه د شاملولو غوښتنه شوې وه. د سینټ د دغه کمیټې غونډه د نومبر په 3 نیټه شوې وه. د سینټ پر ویب سایټ خپره کړې اعلامیه کې ویل شوې چې په غونډه کې د مسلم لیگ نواز ټلی سینیټر سادیه عباسی لخوا د ښځو د میراث قانوني مسوده وړاندې شوه. په دې کې هغې غوښتنه کړې چې په قانون سازی کولو سره دې په آئین کې ایسلی رشته ماده شامل کړل شي چې لمخې د ښځو میراث بنیادی حق ومنل شي. د جمعیت علماء اسلام پاکستان ګوند سینیټر کامران مرتضی هم د دې کمیټې غړی دی، خو په هغه غونډه کې ګډون نه وکړي. نوموړي مشال راډیو ته وویل چې که څه هم دې په دې غونډه کې نه وو، خو د هغه قانوني مسودې د ردولو ملاتړ کوي.
دا یو قانونی حق دی او چا له دې انکار نه دی کړی، بلکې دا یې خوندي کړی دی. بنیادی حق هغه څه وي چې هر څوک باندې ولاړ وي، لکه له ټولو سره به د قانون له مخې یو رنګ برخورد کیږي او یاد چې د قانون په نظر کې ټول یو شان دي. خو وراثت د ښځو او سړیو قانوني حق دی. که فرض کړئ دا اساسي حق ګرځول کیږي، نو سبا به بیا سړیان وایي چې زموږ دا حق اساسي وګرځوي. په دې کې ماته قانون کم او د ښځو په نوم سیاست زیات ښکاري. که څه هم زه موجود نه وم، خو دا یې په حق رد کړی دی.
دا له هغې وروسته ده چې د 13 سپتمبر په میاشت کې سپریم کورټ د وراثت د یوې مقدمې په اورېدنه کې ویلي وو چې باید یوه ښځه په خپل ژوند په خپل خانداني جایداد کې خپله برخه وغواړي. د سپریم کورټ په هغه اورېدنه کې د خیبر پښتونخوا د یوې ښځې چې اوس وفات شوې بچو یې د خپلو ماماګانو نه په جایداد کې د خپلې مور د حق غوښتنه کوله. اوریدونکو اوس هم رازو په دې اړه په خیبر پښتونخوا کې ښځو ته په وراثت کې د حق یا د دوی د برخې ورکولو د قانون طرف ته. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې ښځو ته په وراثت کې د برخې ورکولو قانون منظور کړ. د جماعت اسلامي ګوند د صوبایي اسمبلی غړي همیرا خاتون چې پر دغه قانون پوهه ده مشال ریډیو ته وایي دا د ښځو قانوني او شرعي حق دی او باید دوی په وراثت کې د خپل حق نه محرومه نه کړی شي.
موږ ټول ته پته ده چې نادر دی وخت کې امبریلا شی انټروډوس کړی دی او دا ټری چیرې جوړ کړی د فیملی ټری ده. دوی ته په دې باندې زور وړل پکار وو کله د یو کس لکه یو پلار په کور کې وفات شو نو داغه جیدات چې دغه اتوماتیکلی د اسلامي قوانینو مطابق د حصو په شکل کې داغه فیملی ته منتقل شي، ځکه چې داغه بیسټ لار ده چې کم به کم کې بچ دینو یو رور هم باؤنډ شي، یو خور به هم باؤنډ شي، یو مور به هم باؤنډ شي، هر چا ته به خپل خپل حصے ملو شي. بس هغه به چونکې مونږ سره ډیټا پرته ده چې دا سړی مړ شو او د ده دا فیملی ټری ده، د ده دوه زامن دي، دوی لوڼه دي، یو ښځه ده او د ښځې اتمه حصه ده او د لورې نیمه حصه ده او د زوی پوره حصه ده او داغه دا وراثت دی، دا د هغه رجسټر چې نوشیزونه دي دومره ځمکه ده دومره شی دی، بس په دې نوم باندې کوم جایداد رجسټر بس هغه به چېنو په حصو کې تقسیم شي په بهر ملکونو کې هم دغه.
د پېښور هایکورټ یو وکیله روبینا ناس چې د ښځو د حقونو خوندي ساتلو د حکومتي کمیشن غړي هم ده، مشال رادیو ته وایي داسې کیسونه په عدالتونو کې اوس د پخوا په نسبت زیات شوي دي چې پکې ښځې د خپلو کورنیو نه په خپل پلرني جایداد کې برخه غواړي.
بلکې ډیلی بیسز باندې را روان دي، روزانه په بنیاد باندې را روان دي. که تاسو د هغې حالت وګورئ او بیا به کومه خبره چې موږ ډېر زیات خفه شو، هغه دا څنګه چې ما تاسو ته پهله وویل معاشرتي لحاظ سره زمنگا چی کما رویہ دا چی کما اس کو لگ دیر پا کے آگے کے تبدیلی را روانہ دا اللہ دیو کی چی دا دی دا رفتار لگ تیز چی آگا دا دا چی منگا چی سو کم کما خدا حق دا پارا ادری وی چی او ہو پس دا خو دیر بدماش خزا دا دا خو دیر جی زورور خزا دا دا دی خو دیر غٹ جب دا او دا او گوری اس دی حد تا خبر را وی چی شا بی مال اخفل جائداد را کے جائداد خو تا سپری دا ایون چی حق میں ہے رے اولا کم لکلے ای دوا دا بٹائم کے کاغا چرتا اغم مطالبہ کی نو اغم صحیح مانو کی زیادت زینو کی اغا نہ سر ادغ کی چیالا دا خود دیر غلط کارو کو دا سی خلق وی دا خبری خلق نہ کئی خلق دا سی دا او بیا سوشل پریشر چی دا جی بس مڑے جون دے پات یا اغا تعلق انتا ختم شی دا 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 دیر رمگ دی سوسائیٹی یو غٹ دائلیما دا پدی حوالی سر.
اوریدونکو کله چې د خیبر پختونخوا حکومت ښځو ته د وراثت د حق په اړه قانون منظور کړ، نو له دغې وروسته د ښځو د وراثت او په جایداد کې د برخې ټولې مسلې اوس د صوبایي محتسب ادارې د ښځو څانګې ته راځي. په پېښور کې د دغه ادارې د قانوني چارو یوې مشرې نزهت پیبي مشال ریډیو ته وویل په روان کال کې تر اوسه دوی ته داسې 230 کیسونه راغلي چې پکې ښځې په جایداد او وراثت کې خپله برخه غواړي. 230 په پاکستان کې د جرمونو د وجوهاتو د سیړنو د یوې ادارې پاکستان سوسایټی آف کریمینالوجی مشر ډاکټر فصیح الدین مشال ریډیو ته وایي ځینې خلک د خور او لور د واده کولو پر وخت چې کله هغه ته جهیز ورکوي نو دا ورسره هم وایي چې د غي برخه ده. خو د ډاکټر فصیح الدین په خبره دا یو ناسمه غیر قانوني او غیر شرعي خبره ده.
په اسلام کې چې کوم دی مونږ خره په اسلام خبرې کوو، په اسلام کې که یو خور رور ته څو بخي نو دا بخل نه کیږي. اکثر دا خلک وایي ما رور ته بس پریخو دا ومه بخلو ته دا نه کیږي. ډیر به دا حصه ورکي په کاغذ کې ادارې په نوم کې په اکاؤنٹ کې ودره پیسې کیږي تقسیم اسلامي لحاظ سره. نو که بیا هغه کله مالک شي که د ملکیت نه پسې دې رول له ورکولې نو خیر دی، خو دا د ورکولو نه مخکې نه ماته مولیان دا خبرې نه کوي. دا په فکر کې په شریعت کې دا مسله داسې ده، ښځه خپله حصه نه شي معاف کولی.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وکی
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اور دن کو مونگ پدے پروگرام کے خود تا د وراثت د حق پ اڑا معلومات ترکم دا چې اوس خو په صوبه کې په دې اړه قانون هم جوړ شوی، نو بیا ولې داسې کیسونه دومره زیات وخت اخلي؟ په اړه یې د پېښور های کورټ یو وکیله زینت محب کاکا خیل مشال ریډیو ته وایي.
اوس خو یو نوی لام پہ جوڑا شوی دا کنه جی، لکه پہلا چې کوم دیوانی هغه کیسز دوم هغه خو به تر عمر عمر چلیدل با، اوس چې کوم دا نوی لام جوړ شوی دی نو هغه هم دومره ټیکنیکالټیز په کې راغلی دي، لکه دا یې ډېر اسانه جوړه کړې وه جی. خو هغه یا خو د دې وجه نه چې د ډېرو خلکو ته د دې لا علم نشته دی، ٹھیک شو، دا چې کوم زمونږ دې سره کوم کنیکټیډ خلک وي هغې ته د کمشنر سی ڈی سی چې وي دا ټول دې ته دومره علم یا نشته دی، هغوی لکه خپل عدالت هلته ولګي، لکه دا خو چې دی نو اوس امبټس پرسن سره دا د نیو کیسز جمع کیږي که نه جی، امبټس پرسن ډایرکټ رپورٹ را غواړي، آیا دا چې دی د دې کس د دې ښځې ځمکه ده نو دې باره کې تاسو رپورٹ راکړي، نو دا خو دې نه جوړ شوی چې ښځو ته یو آسانی شي چې ښځې بار بار کورٹ ته تګ را تګ نشي کولی، نو دومره ده چې هغه دا امبټس پرسن به پخپل د دې سینه رپورٹ را غواړي، ځکه چې دې کې هر یو چیز نوی دی، نو دومره د خلکا او دومره دا چې کوم کسان
او زینت اوس عدالتونو ته د پخوا په نسبت داسې کیس زیات شوي دي چې پکې ښځې په وراثت کې یا په خپل خانداني جایداد کې خپله برخه غواړي، ځکه اوس په دې باره کې پوهه هم زیاتی کی.
چې ډېر زیات ډېر شوي دي، ځکه چې لږ ډېر اخوی ته اویرنس راغلی دی که نه، لکه کافی حد پورې بلکې راغلی دی، ځکه چې پہلا دا چې کله چې دا نیو لا جوړ شوه دې ته د هېچا پته نه وه د دې باره کې، د دې چې کوم سټارټنګ کیسز وو هغه هم زمونږ طرف نه مونږه سبمټ کړي وو د خواتین لپاره چې راشي تاسو خپل چا چا خپل حقوق غوښتل نو مونږ یې په لنډه چې کوم د دې ورکوټ شان دی پلار روچې ته په دې باندې بل نه چې خواتین لپاره چې وته اسانه شي، خو بیا هغه خبره چې هغوی ته پوهه خو راغلې ده، خو اوس هم څه ناڅه ښځې داسې دي چې هغوی کورټ ته راتګ ځکه نه غواړي چې هغوی وایي، یا خو دا هغه مینټالټي هغه جوړوي چې خلک وایي چې کورټ ته د شریف کورنو ښځې نه ځي، یو خو دا ورته مینټالټي جوړه کړې ده، او مې بې دا هم د دې وجه نه وي چې لکه دوی په کورټ ته لاړ نه شي خپل حقوق نه غواړي، دوی چې دا دې وجه هم وي. بله دا چې یو خو هغوی چې کله خپل حق غوښتلو لاړې شي نو دومره تګ راتګ کول نه شي ښځې، ځکه چې هغوی ته یو ډېر زیات کارونه وي ورته د کور مو هر یو هم ښځې چې دی هغوی خپل حق پرېږدي لګیایي ټیک شو جی، هغوی ته وایي چې بس تاسو سره مونږ د واده دپاره دا سامان وکړو بس دا ستاسو هغه کیسه شوه، جبکې دا داسې نه وي د ښځو چې کوم که دوی له تاسو څه هم په واده دپاره وکړي دا ایز اے ګفټ وي، دا دا نه وي چې تاسو به په دې وجه باندې دوی ته بیا په پراپرټي کې حصه نه ورکوي، د دې به چې کوم حصه ده هغه بېله شي وي، او دا چې کوم تاسو ول واده دپاره وکړي دا د هغوی حق دی، دا به هغوی ته ملاویږي، دا تاسو ورته ایز اے ګفټ.
او زینت ستاسو دا خبرې به پښتني اوري کنه، نو که چېرې دوی په جایداد یا په وراثت کې خپله برخه غواړي د خپلو وروڼو نه یا د کورنۍ د نورو غړو نه، نو دوی سره داسې کوم ضروري کاغذونه په کار دي چې وي چې بیا وروسته ورته په عدالت کې د کیس کولو یا د خپلې حصې اخیستلو پر وخت مسلې نه جوړیږي؟
وایم چې اوس دل ښځو ته لږ تېرې دل په کار په دې دي چې ځان یې بالکل داسې کړي چې بالکل لکه په دې چې ځینې کې سړو کارو دا داسې وویل دي که نه، خو ګوره دې سره خپله د نکاح کاپي نه وي، نکاح نامې دي دا زموږ هزبند سره پرته ده، تاسو ته په کار ده تاسو سره خپله هم څه پرته دا ستاسو خپل کاغذات هم دي، ستاسو سره ځمکه ده تاسو خپله ځمکه واخلئ، تاسو له خپلې ځمکې هم کاغذ نه وي، دی کې هېڅ د شرم خبره نه وي، تاسو خپل ځان سره هم کاپي اېږدلی شئ، لکه دا کلکشن هغه ټایم چې تاسو واخلئ هېڅ په کې بیا مسله نه جوړېږي که نه مخکې، نو تاسو لږ شان ځان داسې پوهه کې چې تاسو بالکل خپل چې دنو نکاح نامې کاپي خپل د ځمکو کاپي دا ځان سره ساتل په کار دي چې مخکې تاسو ته دا هیڅ مسله نه جوړي.
ډېره مننه زینت ته خبرو د پاره. ډېره
مننه.
د پښتنو ښځو د چارو په اړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه. د تاندې هیلې پروګرام وخت په دې ځای ختمیږي. مونږ په دې پروګرام کې تاسو ته د ښځو د وراثت د حق د دې د قانون او په ټولنه کې په دې اړه د پوهې زیاتولو په اړه معلومات درکول. اوس زه فرخند اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو دا مشال ترنا لاندے
د مشال ترانا لاندی بحث کی ز عبدالحی کاکر درته حل کرای وایم. د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع کې د وسلوالو پر ضد د یو شمیر فوجي عملیاتو سربیره هم هدفي وژنې دوام لري. شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې پکې په خاصه توګه تر ټولو زیات ولسی وګړي په نشه سوي، خو اوس دا لړۍ په باجوړ کې هم تیزه سوې ده. د نومبر پر 28 نامعلومه وسلوالو په باجوړ کې قاري الیاس ووژلې چې پر ضد یې په زرګونو کسانو پرلت ووهلې چې د حکومت په ډاډ بیا پای ته ورسولې. په قبایلی ضلع کې چې کله هم بے ګناه خلک وژل سوي، نو په خلاف یې ځایي ولس مظاهره یا پرلت وهلې دي، خو تل لیدل سوي چې حکومت احتجاجانو سره تړون کړی یا ډاډ ورکړی چې د هدفي وژنو مخنیوي به کوي او په پیښو کې ککړ کسان بنې سي. خو چې کله خلک احتجاج ختم کړي، نو له دې وروسته د هدفي وژنو لړۍ بیا پیل سي او بیا خلک احتجاج پیل کړي او د حکومت په ډاډ بیا ختم کړي. هدفي وژنې د ولس احتجاج او د حکومت د ډاډ دا سلسله هم دغه سي روانه وي. پښتنه دا چې د ولسی وګړو د وژنو درولو په لړ کې د ولس احتجاج نتیجه ولینه ورکوي. دا نوري پښتني د مشال ترانا لاندې کې اورو چېړو. میلمانه مو له قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي دوه وتلي خبريالان شمس مومند او دلاور خان وزیر دي. شمس مومند صاحب او دلاور خان وزیر صاحب، تاسو دواړو تار کلیکو خوشاله اوسې. دلاور خان وزیر صاحب، تاسو تر اعظم شمس مومند صاحب سوال لکه ما چې راپورته کوي چې په قبایلی سیمو کې ولسی وګړي ووژل سي، احتجاج وسي، حکومت سره معاهده وکړي، بیا خلک ووژل سي، بیا احتجاج وسي، بیا معاهده وشي، دا د خلکو د احتجاج ولې نتیجه نه ورکوي چې هدفي وژنې نورې ودري او ولسی وګړي وجلسل وژنه ودري؟
یو جهان مننه عبدالحی کاکر صاحب دغه مخیره کولو. کومنګ لکشن کې په دې خپل پښتنه وسیکو او صرف د قبایلی علاقو کې د احتجاج او داغه په نتیجه کې یا داغه آوټپوټ او نتیجې راوړنه ټول ملک تر څنګه لاړ شو، نو تاسو وګورئ چې په بلوچستان کې څومره کسان وژل کیږي، شهیدان کیږي، داغه احتجاج کیږي سره د ملو، بلکې زبردست چې د هفتو هفتو پورې هلته خلک ناست دي او هغوی سره معاهدي لاسلیک شي او چې بیا میاشت دوه میاشتې تېرېږي، بیا د خلکو نه یېرهي چې یاره یو میاشت مخکې د ملک د ټولو نه یو ذمهوار شخصیت د دغه خلکو سره کم قسم معاهده کړې وه، بیا داغې چې دی خلاف ورزی نه کېږي. همدغه شان په اسلام آباد او په لاهور کې موږ وګورو مختلف ګوندونه راپاسي، احتجاج وکړي، درنې ورکړي، هغوی سره معاهدې ولیکلی شي او دوه میاشتې پس بیا واپس هغه معاهده خلاف ورزی کېږي او اکثر دغه خلاف ورزی نه کېږي د حکومتونو د طرف نه کیږي. نو قبایل خو د دوی ما چې دا خو موږ غنو چې قبایل ته خلاص تر اوسه پوری نهاویا کاله د پاکستان د جوړېدو نه وروسته هم د بهنه غواړم د یتیم بچی غونتی قتل کیږي، د یو داسې د مېرنۍ مور غونتی سلوک او سره ټول عمر چې د حکومتونو کړی دی، د ګلې د معنی زموږ د قبایل شته دی. بیا دا غوی د احتجاج خو هغه اهمیت هم نشته دی، کوم چې د بلوچستان د احتجاج، کوم چې د لاهور والاو د احتجاج، کوم چې د کراچۍ او د اسلام آباد والاو د احتجاجي. نو بیا مونږه که دغه ګورو یا دغه زمونږ تمه وي چې مونږ به هغه اهمیت راکړی کېږي او مونږ سره چې کومې معاهدې شوي هغه به سل په سله پوره کېږي، نو زما په خیال دا به خام خیالي وي. البته دا خبره ده چې دغه احتجاج په خپله باندې یو قسم لا سیاسي شعور دی، د جمهوري لارې نه د خپل حقوقونو غوښتنه ده. نو په کار ده چې دغه احتجاج له دوام هم ورکړی شي او همره زور پکې هم پیدا کړی شي، څنګه چې د نورو علاقو د نورو اوسیدونکو خلکو په اتفاق او اتحاد سره چې خپل کوم احتجاجونه کوي، په کار ده چې دغه شان احتجاج په ذریعه باندې موږ خپل مسایل چې حل کړو.
مننه شمس مومند صاحب. دلاور خان وزیر صاحب، شمس مومند صاحب وایي چې دا یوازې د قبایلی سیمو په حواله باید دا سوال راپورته نه سي چې دا احتجاج ولې نتیجه نه ورکوي، بلکې په ټول ملک کې هم دغسې دی. کېدای شي ځینې مثالونه وي موجود وي. ستاسو هم د خبرې سره اتفاق دی چې نه دا په ملکي سطح دی، کنه تاسو وایست چې د قبایلی سیمو خبره لږ جلا ده؟
کاکر صاحب، شمس مومند خپل ځای باندې خبره کوي، خو زه په دې باندې اتفاق ځکه نه لرم چې زمونږ په مذهب کې او د ملک په نورو سیمو کې فرق دی.
هغه چې څومره مظاهرې کړي دي د حکومت نه د یوه شي په لاره باندې غوښتنه کړې ده هغه منلې شوې هم ده. حکومت هغه ته ناست هم دی. زمونږ خو ته دا پرېږده چې زمونږ څوک آواز نه اوري. زمونږ خو هغه شاعر زمونږ خو هغه مقامي انتظامیه یا څوک چې د جرګې ور سره کینی هغه میدا وشي خبره ولیکله شي په هغه سبا باندې هغه ماته شي او هغه هیڅ نتیجه نه وي. نو زه په دې اکله دا خبره کوم چې قبایل همیشه د پاره د غیور په نام باندې چې غیور قبایل دی بهادر قبایل دی په دا نامه باندې استعمال شوي دي اوس د مذهبي په لاره باندې استعمالېږي. زمونږ ملا زمونږ مذهب چې څوک د اسټبلشمنټ وال یا نور څوک غواړي نو هغه په دې لاره کې استعمالېږي. زمونږ ته کوم په مظاهرې کې باخ راغلي مظاهرې ته راشي نو هغې شانتې هغه په هغه نامه باندې هغې اختلاف هم ډېر دی. دلته غیور قبایل پراته دي علما پراته دي د دغې خلکو سره په دې کیسې کې ډېر اتفاق نه لري. نو قبایل تقسیم دي قبایل په یو خوله باندې نه دي. همیشه دپاره قبایل ته په دې لاره کې نقصان رسېدلی دي چې زمونږ خبره نه ده. زمونږ مفاداتو سره تړلي هر سړی په خپله ځان ته پکې لاره غواړي. زمونږ د انتظامیه چې کوم مشران دي که هر څوک دي هغه دا خبره غواړي چې یاره زما خپل وخت پوره شي زما کینور پوره شي ورکې ښه په اور یې ولګوه چې ما ته څومره علاقه ته نقصان ورسېده که نه ورسېده هر سړی خپل ځان پکې صفه کوي. نو دې دې واجې نه زمونږ چې څومره مړي کېږي زمونږ چې څومره زخمیان کېږي تر اوسه پرې معلوم هم نه شول. که چاته معلوم هم دي هغه مونږ ته او قبایل ته دا نه ښایي چې آیا دا څوک کوي او څوک نه کوي. دا نامه بندې د ډېر وخت نه دا سلسله را روانه ده او نوره به هم زه دا وایم چې جاري وي.
مننه ډېره. تاسو زه بیا هم راځم دلاور خان وزیر صاحب تاسو ته ځکه چې دا بحث اوږد دی سوالونه نور هم ستا. شمس مومن صاحب دلاور خان وزیر صاحب خو خپل خبر وکه خو سوال دی کې دا دی چې کله یعنی تاسو موږ ټول وینو چې پرله پسې احتجاجونه کېږي اوس هم د جانخیلو خلک دوه واره معاهده سره وسولې بیا دوی جرګه وکړه بیا احتجاج کوي دا زمیرام شاه بازار والا لکه د باجوړ والا پېښه په یوه علاقه کې په یوه سیمه کې یعنی لکه جانخیل که مثال رواخو یواره په حکومت اعتبار وکي دوهمره اعتبار وکي درېمره بیا د دې حکومت وخت ورکړی دی چې وزیر اعلی سره خبر وکي چې پر دې عمل وکي. یعنی حکومت ولی بار بار دوی ته دا ډاډ ورکړي دا ستاسو مسله بالکو کې حل کولای نشي یا بیا خلک چې دی هغه څنګه اعتبار کوي چې بار بار بیا معاهده کوي. یعنی وجه څه ده چې د حکومت هم خپل وعده نه سپرو کوي بیا مذاکرات کوي تړون کوي او خلکو مسله حل کېږم نه بیا هم دوی ودې ته غاړه کښې دي چې احتجاج ختم کړي وجه څه چې دا دوی بیا کوي.
کاکا صاحب ډېر بنیادی پوښتنه تاسو وکړله او د دې جواب کې دومره ساده خو نه دی خو زه به بیا هم د خپل کوشش وکړم چې یار په خپلو الفاظو کې تاسو ته وکړم. بنیادي خبره دا ده چې دواړو طرفو ته د اعتماد کمی هم دی په خپل ځان باندې هم او هغه خپلې فیصلې بیا د سر ته رسولو کمی هم دی او د دواړو مجبورۍ هم دي مجبورۍ زیادي دي. د مثال په طور باندې جانخیل خلکو یو ځل احتجاج شروع کړ او وتل دوه ورځې پس درې ورځې پس یا پنځه ورځې پس ورسره چې دی انتظامي یو معاهده وکړله. خو انتظامیه زمونږ د پاکستان تاسو ته معلومه ده چې د ټولو اپریشنو باوجود د ټولو وعدو وعیدونو باوجود په ملک کې امن امان صورتحال آیډیل نه دی. مطلب اوس هم هر ځای کې مطلب دا دی ان ټایم چې څوک وغواړي نو هغه د خپل کار وستې شي مطلب بدامنی پیدا کول شي که هغه ټارګټ کلینګ دی که هغه دماکه کول دي که هغه چاته چې دی نو کال کول دي که هغه د چانه بته وسولول دي. نو دا شوزونه اوس هم په تناسب شکل کې په مختلفو ځایونو کې موجود
دي. نو تاسو هسې مجبوري دي تاسو هسې چې دواړو خپل مجبوري
مجبوره دا دي چې فرض کړه هغوی احتجاج شروع کړي نو انتظام یې به څه کوي. داسې خو نشي کولی چې انکار وکړي چې موږ فرض کړه تېر ځل تاسو سره معاهده کړې ده لحاظه موږ دوباره تاسو له معاهدې نه درځو. که تاسو په دویم ځل باندې چې د جانخیلو سره کومه معاهده کېدله او وزیر اعلی صاحب مجبوره شو او هغوی چې دی اول خپل وزیرانو لېږل او بیا په خپله باندې شپه په شپه باندې ورغی د هغې وجوهات څه وو چې د ټول ملک او د ټول خاص پښتونخوا نه دومره شدید تنقید په هغوی باندې شروع چې تاسو ولې نه ورځئ جانخیل که هر څه غواړي تاسو ورشئ د هغوی سره خپل مذاکرات وکړئ. هغوی هغه فشار د قبلولو دپاره مجبورن هغوی هغه قبول کړه او بیا ورغله هغوی سره یو ځل چې هغسې معاهده بیا وکړه شاید هغه هم سرته ونه رسي. د جانخیلو غوندې یا د نورو دغه شانتې چې کوم مقامي خلک دي قبایل دي د هغوی هم مجبوري ده چې د مثال په توګه په احتجاج باندې به ته کوم کوم خبره سرته رسې. لکه یو ځل تا سره معاهده وشوله هغه ماته شوله
دوباره تا سره معاهده کیږي ته خې نه چې دې پوره کول د حکومت لپاره هم ممکن نه دي. متم په دې مجبورې چې فرض کتاب مثال په تور تا شهیدان ځان سره دې ایخي دي په احتجاج کې تا درنه ورکړی دا نو دغه شهیدان د سور دي تا سره پراتی چې تل هغه خښوي نه یا کله چې اسلام آباد ته ځم نو آیا موږ سره د احتجاج دومره خلک شته چې موږ د اسلام آباد بنکو قبایلو سره هغوی هم مجبور دي چې هغوی ځان له فیس کوي نو کې دواړه طرفین په دې باندې دواړه پوهېږي چې زمونږ دغه معاهده چې دا د سیسل په سله باندې سر تنه رسي کوششونه به دواړه وکړي چې موږ کوو یو بل ته وعدې 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 نه وکړي ژبې زبانونه یو بل نه ورکړي خو د هغې باوجود دغه معاهده ځکه سر تنه رسي چې د دواړو په خپل خپل کار باندې اختیار نشته دی دواړه یو بل ته مجبور
دي. ته به بیا راځم چې دا اختیار یا دا مسله بیا د چرته او دلاور خان وزیر صاحب ستاسو په خیال باندې ځکه چې اکثره احتجاجونه لدې لکه د باجوړ کې په زرګونو کسان راووتو د جاني خېلو ډېر زورور احتجاجونه ډېر خلک کې راووتو ضرور جذبه مراد دی او په شمالي وزیرستان کې پرلتونه ووهل سي بیا په دې منځ کې لکه اوس مثال د جاني خېلو جرګه چې ولا غو اتمنځو جرګې مشران ورته وکړنځي جرګې مشران په دې پوهېږي چې یاره دا خبره سر ته نه رسي نو بیا دغه ملکان دغه مشران دا پکې رول ولې لوبوي؟ آیا دوی غواړي حکومت کوشش دای چې دا ټیمپو ماته سي دا خلک راځي سوي دي او دا خبره غټه نسي چې دا د مایده واده سره کې بیا لاړ سي؟ یعنی په دې کې د خپل د ملکانو د علماو یا دغه څکم رول پاتې سي دا یوازې د خبره شاته ځندول دي کنه مسله حل کول دي؟
اصل کې خبره ککړ صاحب دا زمونگ مائدے چه تاسو وای چه ولی لکنیا بیگی چه زمونگ ده کبایلی مشانو سرا یا ده کبایلو سرا چوک مائدی کوی یا چوک مذاکرات کوی آغا به وسا دی اصل چه کم ده چا پا وس که ده ده خبر ده ده چا اختیاراتی آد اختیارات ولو مائده تا مختتا نرا دی نو چوک چه ده کارونا کوی څوک دلته د نامعلومه وسله والو خونه څوک مري پاکې زما په خیال سره چې کوم مقامي انتظامیه ده یا صوبایي حکومت دی یا مرکزی حکومت دی که وزیر اعلی پاره دي دا هر څوک چې دي دا صرف هغه عرضي چې کوم حالات یې هغه چې کولو د پاره مایده وکړو ملکانان هم دا غواړي چې د هرځي حالات ټیک شي د درنه ختمه شي حکومت هم صرف په دې باندې ناس کې چې اوس د موجوده حالات روډ باندې خلکو ته تکلیف ته په دې بنیاد باندې د مذاکرات کامیاب شي هغه درنه ختمه شي چې قیمت مسالې بنیاد دی ته دې آتی ته څوک ځان نه رسوي او ان ته هغه ته نه دی چا وس راسي چې آیا دا مسالا به چې د کوم خلکو مذاکراتو کې شامل وي دغه خلک ټول بے وسا دي هغه ځای ته د دوی لاس نه راسي چې د کم ځای نه د مسالا ټیکیږي نو زه دا وایم چې دا همېشه دپاره چې څومره مایدې شوي دي او څومره کیږي را روانې دي دا صرف د عرضي حالاتو د ټیکولو دپاره کیږي چې هغه موجوده حالات بس پرې ټیک شي چې خلکو ته عرضي تکلیف وي حکومت خلک پرېشر پہ اچوي د بهر دنیا نه وي چې دا څه وشو نو دې حکومت لپاره یو بل ټولې خبرې اومانی او ټولې خبرې تکینی چې را دا خبره به زمانه ابل وایي چې زه به مانه خو د دوی په واسطه نه ده دا صرف په ټولو ته پته ده ټولې سر په دې باندې خلاص دي چې دا خبرې نه کیږي او د سر ته نه راسي خو بیا هم مایده کوي چې دا موجوده حالات د اوس کم اکثر روانه ده چې دا ختمه شي یادي حال زما په خیال سره هغې خلکو سره دی چې د چا سره پاکستان
کې طاقت دلاور خان وزیر صاحب شمس ومن صاحب ستاسو د دواړو خبره تقریبا یوه ده چې اختیار چې له چا سره دی نو هغه خلک دي چې هغه د پردې شاته دي او خیر هغه اختیار له انتظامی یا له ملکانو مشرانو او احتجاجانو سره نه دی نو آیا سوال دا دی چې دا په شمالي وزیرستان یا په کرمه یا په قبایلی ضلعو کې یا بیا بل ځای چې وي اراده نسته چې دا وسلوال یا د هدفي وژنې مخه ونیول سي که نه د دې صلاحیت او وړتیا په حکومتي کچه نسته چې د دې مسلې حل پیدا کړي؟
چې د کله نه چې ضرب اعظم شروع شوی دی تقریبا پنځه کاله شاوخوا دغې پوره کېږي د هغې نه پس
بیا رد الفساد په نوم باندې چې بیا ویل چې ټول ملک کې موږ دغه آپریشن کوو او ډېر خلک یې پکې ووژل ډېر خلک یې ونیول د دواړو آپریشنو په نتیجه کې او کافی حده پورې موږ دا وایو چې کوم داسې یو قسم د هغوی هغه سیف هیون ځان له جوړ کړي وو او باقاعده د هغوی حکمرانی وه په کومو کومو ځایونو کې نو ټیک ده چې د ملتن نه خو هغه علاقې خلاصې کړلې هغه صورت حال خو نه دی زمونږ خو دا نه شو ویلی چې یاره ګنې حکومت یې نه غواړي چې داسې دي وکړي خو چونکې دا د شلو کالو یا د پنځشتو کالو نه یو مسله را روانه ده په زرګونو خلک په لکونو خلک چې دی هغه نفسیاتي طور ذهني طور هغه چې دی داسې یو مقام ته رسېدلي دي چې هغوی ته په پاکستان موجوده نظام یا زمونږ د پاکستان فوج هغه ورته یو قسم د خپل دښمن ښکاري نو چې کله ستا خو ټیک ده چې د هغوی ښکاره چې کوم ځایونه وو د هغوی
د وسلوالو چې کوم پټن ځایونه وو هغه د ختم کړل
بالکل او کار دین غوته ختم کړل خو ته د غسوچ ختمولو لپاره چې په څومره وخت کې د غسوچ وده د منتدا پروان د دې دغه ورکړې شوې ده د دې واپس ختمول به هم اوس همدومره وخت اخلي اوږد وخت به اخلي او دغه لپاره بیا صرف ون سایډ یې نه صرف په اپریشن باندې د غسوچ بدلیږي هم نه دغه لپاره مطلب دا ده چې د سوچ بدلولو لپاره د نصاب نواخله د مولا نواخله د مشر نواخله د سیاستدان پوری او د بیوروکراټ پوری او د اسټابلیشمنت پوری او د ټول په یو پیج باندې کېدل دي او یو بیانیه د قوم لور کول دي یو واضحه پالیسی د خپل قوم ته خودل دي چې دا زمونږ پالیسی ده دا زمونږ د حدود دي د دې نه که اخوه تاسو کوزي هغه به د ملک د پالیسی او د ریاست خلاف کیږي به خو چې پای کې به شکوک او شبهات نه چې مثال په تور باندې حکمران پارٹی اول دی اعلان وکړي چې د تحریک لبیک والا چې وي ته د انډیانا او فاندنګ کیږي دا غداران دي دا دادي دا دړو په درېم ورځ باندې بیا واپس ورسره ورځي هغه سره د معاهدې کې یو بیا دي د عدالت قید شو کس دی په یو هفته کې دنه دنه واپس چې د خلاصې دي نو چې تر څو پورې په پالیسیانو کې کلیرټی نه وي وضاحت پکې نه وي او ششو پنج وي پکې منافقت پکې دروغ وي پکې نو تر هغې پورې زما په خیال د دې مسلو دومره په اسانه باندې حل نه راوځي یو بل غټه وجه هم په دې وخت اوس زما په خیال کاکر صاحب په نظر باندې راځي چې څنګه په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغې هر څوک هغه دغه داوه هم کړی ده دا د مذاکرات لپاره لار هم هوارول غوړي د پاکستان او د طالبان تحریک طالبان پاکستان په منځ کې خو تر اوسه پورې نه دغه مذاکرات باقاعده شروع شوي دي او نه دغې څه د ټوس نتیجه مخې ته راغلې ده تاسو ګورئ پرون هم د خراساني ګروپ چې د بیان مخې ته راغلې ده چې دغه مذاکرات تر اوسه پورې شروع هم نه دي شوي پراپر نو تر اوسه پورې بیا موږ دغه زما په خیال کې وایو چې اکدم بدلته امن راشي نو دا خبره به لږ بفور د ټایم
سمه ده مننه شمسومن صاحب د ورخان وزیر صاحب ستاسو لکه شمسومن صاحب وایي چې دا یو اجتماعي یعنی مجموعي ذهني مسله ده ذهنیت به بدلول وي او هغه کې هغه ټول شان یاد کل چې نصاب بیوروکراسي سوچ د هر څه پالیسی او دا ستاسو په خیال باندې په قبایلي ضلعو کې په دې باندې زه خاص وایم چې آیا زه هم هغه سوال بیا تکراروم چې د وسلوالو ختمول یا د هدفي وژونکو ختمول دا اراده نسته د امنیتي ادارو کنا صلاحیت یا وړتیا یا کیپیسټی او کیپبلټی نهسته
زه خو کاکر صاحب زما خو په خیال باندې ما په سیمه کې شمس مومن هم په ټوله قواله سیمه کې کار کړی دی ما هم کار کړی دی او هغه ځای ته هم د رسولو کوشش کړی دی چې کوم ځای کې رښتیا وي او کومه صحیح خبره وي خو تر اوسه پرې مونږ په کې رښتیا ته ونه رسېدو زه خو دا وایم چې زمونږ فورس ډېر مضبوط فورس دی قوت لري طاقت لري خو زما په خیال سره زمونږ خپل لاس ته پکې مونږ دا ختمول نه غواړو په زرد عذب نه وروستو زمونږ په دواړه قبایلي سیمې جنوبي او شمالي کې په نور قبایلي سیمه کې چې کوم طهراګر وي یا شدت پسند مونږ ورته ویلو د هغې ټیکانې د هغې مرکزونه په خپل باندې مونږ اعلان وکړو چې دا ختم شول او کسان لاړل ورک شول نو آیا دوی بیا څنګه راغلل چې دوی خپل ټیکانې بیا ونیولې خپل ځایونه یې بیا روان کړل او دوی ته د خوراک څښاک ځایونه ملایږي دوی په دغه روډونو باندې ګرځي را ګرځي نو دوی چې کومه دا حمله کولای شي دا قوت دوی بیا څنګه پیدا کړ او زمونږ په بارډر باندې بار هم ولاګېدلو
چترالا نه تر بلوچستان پر سیر په دیو چک پوسټ نه علاوه نور ټول پولا وتاړلا. نو زه اوس دا سوال پیدا کیږي چې آیا دا خلک څنګه راغلل؟ نو دا خو کومونه هم دا وایي چې کاتوس مونږ ته په رښتیا سره اختیار راکړي، دا غ خپل قبایل تلکه دی ته چې مخکې اختیار میلاو خپل وسله ورسره وه دا پوره یې ژغورلا. نو دوی وایي چې مونږ بیا په دوه هفته کې د نننه چې کومه ده هیڅوک نه شي پاتې، همدارنګه مسلمانونه یې ژوندي دي. په واڼه کې کته وګورې په 2007 کې د ازبک خلاف مزی وزیرو جګړه وکړه، په درو ورځو کې د علاقې نه صفا کړل او لرې هم کړل، خو چې کله د حکومت او د دوی خوښه وه. خو زه اوس وایم چې په اوښ وخت کې قبایل هم دایریږي چې یاره مونږ د دوی خلاف څه نه شي کولای، ځکه چې په دا کې لاس دی د بره نه لاس دی، چې په کوم شي کې د بره نه لاس وي او هغه نه غواړي چې د شی ختم شي. نو قبایل هم یاریږي، زه هم یاریږم، ته هم یاریږي، هر سړی یاریږي چې راده شي تلاس وړل نه دي په کار، ځکه چې په دې کې لاس دی او دا خلک دا ختمول نه غواړي. نو زه دا وایم چې دا دومره نه زوراور دي او نه څه داسې قوت او طاقت شته چې که چېرته کې سټیټ وغواړي یا زمونږ حکومتونه وغواړي یاره په رښتیا سره مونږ دا ختمول غواړي. زه غوایم چې داس به ختم شي لکه په ضرب عذر کې چې ختم کړل او لاړل علاقه صاف شوه. نو بیا دوی ول
مننه دلاور خان وزیر صاحب وخت را سره دی. بیا هم تاسو ته راځم او تاسو هم راځم شمسومن صاحب کستاس د دواړو په اجازه بدلته یو اعلان واورو او بیا به زه تاسو ته راسم شمسومن صاحب.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې یو
څه مکمل مسلسل تعلیم ادارې بندې.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ. تاسو د مشال ترانا لاندې باز اوري ز عبدالحی کاکړم موجود د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو کې د وسالو پر ضد د یو شمېر پوځي عملیاتو سربېره هدفي وژنې دوام لري. خلک احتجاج کوي، حکومت تر سره تړون کوي چې هدفي وژنې به ختموي، بیا هدفي وژنې کېږي، بیا خلک ورسره احتجاج کوي، حکومت بیا ورسره معاهده کوي، بیا کېږي. نو دغه سلسله چې د احتجاجونو د هدفي وژنو او د حکومت د تړونونو روانه ده. سوال دا دی د ولسي وګړو د وژنو درول په لړ کې د ولس احتجاج نتیجه ولې نه ورکوي؟ دا چېړو د قبایلي سیمو ډېر تکړه دوه جرنلستان شمسومند او دلاور خان وزیر سره. شمسومند صاحب، دلاور خان وزیر صاحب مخکې خبر وکړه او هغه خبر وکړه د ارادې، خو دلته سوال دا دی که موږ دې ته راسو چې خپله په قبایلي ضلعو کې دغه احتجاج د سربېره پر دې د هدفي وژنو مخه نسی نیولای، خپله تاسو ته ښکاري چې بیا هم یو موثرتیا شته؟
کاکړ صاحب، زما په خیال بالکل موثرتیا شته دی هم، او زه به دا ووایم چې په موجوده صورتحال کې د کله نه چې دغه قبایلي ضلع زم شوي دي په خیبر پښتونخوا کې، مونږ اوس دا وایو چې مونږ ته هغه ټول حقوق حاصل دي کوم چې تر اوسه پورې د نور پاکستان خلکو ته حاصل و. عدالت هلته غځولی شوی دی، پولیس هلته تللی دی، قوانین هلته تللي دي، نور ادارې هلته تللي دي. نو اوس دغه احتجاج نه سیوا د عامو خلکو سره د خپل مسلو د حل دپاره بل سلار نشته دی. مخکې خو به دا وه چې خلکو به وایي چې زه خپل حفاظت په خپله باندې کوم، چونکې په دې علاقه کې فوج نه و، نو خلکو به خپل ټوپک راواغسته، حفاظت به یې کوو. ایس سی آر او په ایس سی آر کې اجتماعي ذمہواري وه، انتظامیه به خلک مجبورول چې تر اپاسه د خپل کور کلی غل مردار ڈاکو هر شی دی هغه راوله ماته حواله کا. اوس خو هغه شیزونه نشته دی، نه اجتماعي ذمہواري شته دی، نه چې دی قبایلی لخکر شته دی، فوج ملته تللی دی کوسه په کوسه باندې او په هغه په هر سوکه باندې ناست دی، پولیس هلته دی، انتظامیه هلته سترانګ ده. نو موږ صرف دغه کولای شو چې دغه احتجاج نور په دې کې قوت او صلاحیت په خپلو کې پیدا کړو، اتفاق او اتحاد وکړو. سیاسي ګوندونه له دا په کار دي چې دغه خلاف په ایوانونو کې، که هغه صوبایي اسمبلی ده، کاغذ قومی اسمبلی ده کاغذ سینٹ ده پای کی زمنگ منتخب نمائندگان ده خلاف آواز اچت کی او دغه زمنگ د خپل نمائندگان نه دغه وختنه لا چې تاسو را پاسه چې کوم احتجاجونه کیږي د خپل حکومت مجبوریاں په خپل ځوان دي خو د خپل عوام سره اودري گئی سبب تاسو دوباره ورځي دغه خلکو ته اوټونه غواړي که تاسو دغه عوام سره څنګه څنګه اوندري گئی او دا وی مسلې په دې لار باندې حل کې په جمهوریت لار باندې اوی به دوباره به په کوچې تولو باندې مجبوری گئی اوی به دوباره به پلشکشار او لشکرکشار باندې مجبوری کی نو مهرباني وکړئ چې اوی کله مین سټریم ته راغلي دي ځان نه چې جمهوریت او سیاسي خلک جوړ کړی دي نو دا وی اواز یې واورېدل شي
مننه شمسومن صاحب دلاور خان وزیر صاحب تاسو په خیال باندې چې احتجاج یا مظاهره لکه څنګه شمسومن صاحب وای تاسو په خپل تجربه کې دا ویني چې دا غي وګټم شته یا موثر دي او ما وی چې شمسومن صاحب وای چې موثرواله ستاسو د احتجاجونو مظاهرو ستاسو په خیال باندې د دې احتجاجونو د هر څه نیمګړتیا او باوجود ګټه یا موثرتیا شته یعنی په سیمه کې د نام نه د درول
د احتجاجي مظاهره او چې کوم اوس وخت په کابلي سیمه کې روان دي په مخکې وختونو کې چیرې هم نه وي د دې ډېری زیاتې فائدې کابل ته هم ورسېدې د تمایل اواز دنیا ته ورسېد صرف په پاکستان کې نه ډېر څه نه کېږي خو د دوی کومې ځایي مسالې دي په کلي کې مسالې دي په علاقه کې مسالې دي کم از کم هغه خو حل کوي او د دې سارا سارا د حکومت توجه هم د طرف ته لاړه چې زموږ د کابلي سیمه کې کم زیاتې کېږي کم زیاتې روان دي دا आवाज خو چکما دا زمونږ د یو سیمه نه بل سیمه ته ورسه د قبایلی سیمه خو ترغو سفري په تور اشپاک کې قبایلی سیمه خو نه مظاهره پکې کېدل افشار وو په افشار کې بچ څوک جیل تراړو کای بش کلاس کلا او کشل کلا او هغه په جیل کې پروت وو چې به تاسو هم نه کولو نو اوس خو چکما دا د ډېر هغه ته फायदा هم وسول چې خلک د خپل حق ته پرا کم از کم आवाज خو را پورته کولی شي نو چې کوم مایدی دي مذاکرات چې دا ډېر پراټا خبره دا یو غاټه نه کیږي دا اصوله خو بیا هم د ډېر موثرې دي د پیدې هم خلک راځي دي ورځي تور باندې خلک د مسالې نه هم ته خلاص شي او حکومت څنګه ریلیف ورکړي
ډېر ډېر مننه دلاور خان وزیر صاحب او شمسومن صاحب وخت هم دومره و د بحث ستاسو د دواړو ډېر مننه چې په دې بحث کې برخه را سره وخته ډېر مننه او شروز درته غواړم ته خدای په امان مهرباني اوریدونکو تاسو د مشال تران لاندې باس اوري او موضوع چې د خیبر پښتونخوا په کابل ضلعو کې د وسوالو پر ضد یو شمېر پوځي عملیاتو سربېره هدفي وژنې دوام لري د دې هدفي وژنو پر ضد خلک احتجاج کوي حکومت بیا سر مذاکرات وکړي تړون وکړي بیا دا داو واده وکړي چې هدفي وژنې به دروي خو بیا هدفي وژنې وشي بیا خلک احتجاج وکړي بیا حکومت سر تړون وکړي نو دلته سوال دا دی د ولسي وګړو د وژنو د رول پلټ کې د ولس احتجاج نتیجه ولې نه ورکوي دا پښتنې مو د قبایلی سیمو له دوو تکړه خبریالانو شمسومند او دلاور خان وزیر سره څېړلې باس په ځای په دې ځای پای ته ورسېدی عبدالحی کاکړ دوته خدای پامانی وایي
ਸਰਗੀ ਚਾਹ ਤਵੜਵ ਮਾ دیدار میں جناز لاڑو ملد ہر سوز و ساز میں لاڑو گردو ہم ہم راز میں لاڑو